السلام علیکم له غرمی مخکې لس بجې شوې صفی الله ستانکزی یم تر یولسو بجو دغه پروګرام دوام کوي د افغانستان په د افغانستان په اړه په مهمو موضوعګانو کې دا اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار له یو شمېر نورو چارواکو سره افغانستان ته ځي او تمه ده په دې سفر کې د افغانستان په اړه د ټرمپ پالیسي روښانه شي. افغانستان ته د 300 تازه امریکایي سمندري ځواکونو له استولو به هم په یو رپورټ کې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مسؤل ګډون کوي. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې به ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه کې وي. اوس هم بشپړ خبرونه. په مسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي دي چې سبا به د مسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف حیدر وکړي. د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند په سبانۍ غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي برخه واخلي. امریکا ته هم روسیې په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو امریکې په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. په فبروري میاشت کې هم په مسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول. د دغه هیواد دفاع وزارت پرون وویل چې دغه ځواکونه به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آذربایجان 60 ځواکونه د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال د نومبر په 6 افغانستان ته ولاړل. اوس په افغانستان کې نوي آذري سرتیری شته. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اور سره پلاوی پوځي پلاوی له هرات کابل ته ستنسو. د هیئت د چهارشنبه پرز د ظفر قلی وردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ولایت ته تللی وو. په دې سفر کې له عبدالله بیبي سره د ملي دفاع د وزارت وین تورن جنرال دولت وزیری هم ملګری وو. جنرال وزیری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل هرات له دفاع وزیر سره د ستر درشتیز د کشف او استخباراتو د ریاست د سرپرست برید جنرال دل محمد او د ستر درشتیز د اپراسیون ریاست مرستیال برید جنرال نجیب الله علیزای هم ملګری وو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي امریکا به هیڅکله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه وي. ډونالډ ټرمپ د خبرې وروسته له هغې په سپینې ماڼۍ کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د یو لوړپوړي چارواکي په توګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ټرمپ د ناټو له سرمنشي ین سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبرې غونډه کې د ټیلرسن او پوتین خبرې ښې او تر انتظار لوړې وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روسیې د متحدې سوریې په رژیم د دې لپاره سخت انتقادونه روان دي چې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو د کارونې تور پرې لګېدلی. په مسکو کې د ټیلرسن او سرګی لاوروف تر منځ له لیدنې وروسته ښاغلي ټیلرسن رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې په ټیټه کچه کې دي. هغه وایي موږ د امریکا او روسیې د روابطو په اوسني وضعیت خبرې وکړې. ما دا څرګنده کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې ټیټې دي. زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ اعتبار کم دی. د نړۍ د دوو اټومي مخکښو هیوادونو داسې سړې اړیکې نشي لرلی. ټیلرسن له لاوروف سره په ګډه په دې خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د خپلې ناستې په اړه څرګندونې کولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل روسیه له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر کړنو سترګې پټوي. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل هغه وایي خپلو روسیې همکارانو ته وایم هر ځلې چې د اسد یوه الوتکه پر ملکیانو بلري بمونه غورځوي یا اسد هڅه کوي چې یو بله ټولنه تر مرګه وږې کړي، تاسې له نړیوالې ټولنې ځان منزوي کوئ. هیلی زیاته کړه چې موږ کولای شو د ډیپلوماسۍ په مرسته د سوری شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوو. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوری د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د اعدامو په اړه د پریکړه لیک مسوده په اوسني بڼه د منلو نه ده. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سو. ملالی د کاناډا په پارلمان کې خبرې وکړې. هغه تر ټولو ځوان انجلۍ ده چې د کاناډا په پارلمان کې وغږېده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو چې پرونی د کاناډا افتخاري تابعیت سند ملالی ته سپاره وویل، ملالی ستا داستان موږ ټولو ته د الهام منبع ده. تر ملالی مخکې هم پنځو کسانو ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سوی دی. تمامه ملالی یوسفزی ته چې په 2014 میلادي کال کې د سولې نوبل جایزه وګټله، په همغه کال کې د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سوی وای. خو یو تورست د کاناډا په پارلمان حمله کړې وه. ملالی په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړل چې بیا د وسلولو لخوا په ډزو وشتل شوه او سخته ژوبله سوه. او یو پاکستانی وګړي اعتراف کړی چې د برازیل او لاتینې امریکا د خطرناکو ځنګلونو له لارې امریکا ته په قاچاقي ډول لږ تر لږه اتیا تنه افغانان او پاکستانیان انتقال کړي دي. دوه دیرش کلن شرافت علي خان منلی چې د پیسو په بدل کې دا ناقانونه کډوال امریکا ته قاچاقي وړي دي. څرنوالان وایي شرافت د ځینو کسانو په همکاري خلک له پاکستان او نورو سیمو لومړی مرکزي امریکا او بیا په الوتکو، بسونو او پلیو لارو امریکا ته رسولي دي. د محکمې د اسنادو له مخې شرافت علي ځینې خلک د 2014 میلادي کال جونه تر 2016 کال پورې له 15 تر 12000 ډالرو په بدل کې امریکا ته انتقال کړي او په ورځو ورځو په ځنګلونو کې په لی مزل پرې وهلی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر کابل تزي د افغان حکومت اجرایي رئیس تاییدوي چې په افغانستان کې د لکونه افغانانو له وزګارۍ سره سره بهرني کارګر کار کوي.
برخی هم از کشور خارجی میان، نجار و رنگمال از کشورهای همسایه بیان که ده ها هزار نفر امروز مصروف کار هستند، اما در این حال ما صدها هزار نفر بیکار داریم.
په پکتیا کې پرون سوداګرو په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې طالبان له دوی پیسې اخلي او که حکومت دغه کار مخه ونه نیسي دوی به خپل کارونه بند کړي.
دا پارچې په هیڅ صورت موږ نه منو. زموږ تاجر وویل سوای دغه غوښتنه هم کوو، که چیرې دغه غوښتنه موږ نه منل شي یو هفته وخت ورکوو، دولت بیا موږ بازار هم بندوو، بیا دولت پیری کار کوي.
دونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او د حقیقت څه دی اونیز خبرونه چې د ازل د کابل د ګارنیزیون له عمومي قمندان ګلنبی احمدی سره غږیدلیو.
امنیت په خپل زړه او پولیسو په خپل زړه او اردو په خپل زړه، ولی کله چې ګارنیزیون رامنځته شوی او ماته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قمندې رامنځته کړو. دا کار مو کړی.
وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې او نهه دقیقې کېدونکي دي. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د یو جګپوړي امریکایي پلاوي په مشرۍ افغانستان ته ځي. مک ماستر چې په فبروري کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دای د ملي امنیت د سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. داسې ویل کېږي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي روښانه کړي. احمد شیباراو نور تفصیل.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال مک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته وویل.
اون روزنه چې موږ سره مرسته کوي او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړ چارواکي چې افغانستان ته راځي هغوی فقط زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې داوي چې څنګه وکولی شو سروال پوځ تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی د پښو خو دوونه یو کې واشنگتن 300 امریکایي پوجان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشانو ترڅنګ به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو جګپړی سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه
واشنگتن ڈی سی کے دغه حیات آمدگی د سو اونۍ رئیس روانه ده او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوری چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها داسې د لوړ پوری چارواکو لخوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح، د ناتو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل کابل وروسته د شنبه یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماسټر د سفر په اړه په خبره کړې مطلب کې د یو چارواکي په وینا چونو مې نه دی اخیستی لیکلي دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاکل شوی چې د امریکایي سمندري ځواکونو درې سو پوځیان روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول شي. دا عسکر هلمند ته لیږل کیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر تنر به د افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري وکړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوی چې د امریکا د سمندري ځواکونو درې سو پوځیان د روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول شي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر به افغانستان ته د دې تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. د امریکا د نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په حواله د عسکر په هلمند کې چې یو مهال د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی ولایتو ځای پر ځای کیږي. جنرال ټرنر پرون له ان پی آر رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ماموریت اساسي هدف په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ، د هغوی د روزنې له پروګرامونو سره مرسته او د هغوی د درې کلونو پرمختګونو لا پیاوړي کول دي. هغه وویل چې د روزنې د پروګرامونو له امله د افغان امنیتي ځواکونو په ټیټ رتبه پرسونل کې مثبت بدلون راغلی دی.
What we're seeing now at the provincial level and at the lower
اوس مهال هغه څه چې په ولایتي کچه راته معلومي جوړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چټو خانو کې ګورو داسي رهبران دي چې روزل سوي او غیزمن فعالیت کوي او دا هغه څه چې په خامونه درلودل. جنرال ټرنر زیاته کړ چې هلمند ته له تلونکو سمندري عسکرو سره به د امریکا د پوځ د نورو برخو مرسته او ملاتړ هم وي. هغه په وینا د امریکا سمندري ځواکونو په هلمند کې زیاته پنګونه او خدمت کړی نو له دې عمله بیرته ستنېدلو ته خوشبین دي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف قواو په 2014 میلادي کال کې هلمند پریښود. امریکا اوس مهال تقریبا 8,500 عسکر په افغانستان کې لري چې هغوی هم له افغان ځواکونو سره د مرستې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې پر پوځیانو میلیاردونه امریکایي ډالر لګولې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر چې افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي وویل چې د دې نوې ماموریت لپاره د عسکرو پراغونډولو کې ستونزې نه درلودي. اوس مهال د هلمند له پلازمینې لشکرګاه پرته د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند نوزاد، مسکلا، باغران، ناوه، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د ګرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي قواو په لاس کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د حراست او ثبات شورا اندېښنه ښیي چې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ تګلاره د دې شورا په خبره د سقوط په لوري روان ده. د دې شورا ویاند مسعود ترشتوال د حکومت د وروستیو اقداماتو او روانو حالاتو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که د ملي وحدت حکومت په خپلو کړنو کې تغییر رانه ولي بدې نتیجې به ولري. جمهوري ریاست بیا وایي چې ټولې پرېکړې د ملي ګټو او ملي اجماع په رڼا کې کیږي چې ډېری وخت پکې د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم شامل وي. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حراست او ثبات شوراوی د ملي وحدت حکومت په داسې لارو روان دی چې د دې هیواد لپاره ناسم نتایج لري. د دې شوراویان مسعود ترشتوال د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د حکومت پر روانو اقداماتو او سیاستونو د انتقاد ترڅنګ اندېښنه وښوده چې حکومت په لوی لاس د سقوط لار انتخاب کړي. د ښاغلي ترشتوال په باور د بهرنیو سفارتونو سره له حده ډېرې یو طرفه اړیکې، د ملت څخه لرېوالی، غیر معقول سیاست او سیاسي فساد هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي.
قدری که هم در حوزه مسائل امنیت
د حکومت قدری سیاست چې په امنیتي او نورو سکتورونو کې جریان لري خایسته وړ او د منلو سیاست نه دی. د داسې څیرو انتخاب چې له موزیم څخه د حکومت د جوړښت برخه ګرځي کله هم د تلپاتې امنیت سره مرسته نشي کولای، او په همدې ډول زموږ د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي. ښاغلی ترشتوال د دغو ستونزو ترڅنګ د صلاحیتونو، پروژو، تدارکاتو او ډیپلوماسۍ یو ځای تمرکز نورې غلطۍ بولي چې د ده په وینا د ملي وحدت حکومت سلام مخ دی. د حراست او ثبات په شورا کې یو شمیر پخواني جهادي مشران او قمندانان لکه عبدالرب رسول سیاف، عمر داوزه، یونس قانوني، بسم الله محمد یو ځین نور ګډون لري. دا شورا له هغې وروسته حکومت په ګڼو تېروتنو او غیر معقولو امنیتي او سیاسي پالیسیو تورنوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت په شورا کې نوې ګمارنې کړې او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو ژمنه یې کړې. له دې وړاندې ملي شورا هم د حکومت پر ځینو کړنو او په بهرني سیاست انتقادونه کړي دي، خو جمهوري ریاست د حراست او ثبات شورا ډېرې انتقادونه ردوي او وایي چې حکومت خپلواکه پرېکړې کوي او په ډېرو ملي مسایلو کې خپله د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم اخیستل کېږي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دواخان مینپال د ملت او دولت ترمنځ واټن او د بهرنیو سفارتونو مداخلې هم ردوي او وایي چې حکومت خپله ځانګړې تګلاره لري.
حکومت ټولې پرېکړې په مستقلانه ډول باندې کوي او په برخو کې د ملي اجماع هم مرسته غوښتنه کېږي. په دې ملي اجماع پر دغو مسایلو باندې اکثره د حراست او ثبات د شورا غړي هم راځي. بې له شکه موږ نړیوال شریکان ولې نورو پرېکړې په کومو سفارتونو پورې تړلې نه دي او دلته دا تورونه لګول کاملا بله حقیقت سره واټن لري.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې بهرنی سیاست یې په ملي ګټو پورې تړلی او هیڅ وخت د بل چا د ګټو په خاطر د بل دولت سره کړکېچ نه غواړي. د حراست او ثبات شورا که څه هم وایي د انتقادونه سمې لارې ته د حکومت د رابللو په خاطر دي، خو څېړونکی حکمت الله حکمت وایي چې ځینې کړۍ او جریانونه د انتقادونو په کولو سره غواړي خپلې خوښې او غوښتنې پر حکومت تحمیل کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې په اونۍ کې خپرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه او همداراز اوریدلی شئ، مطالبې کتلی شئ او خبرونه په facebook.com/azadiradio هم پیدا کولی شئ. افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب شوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وویل په داسې حال کې چې لکونه افغانان بیکاره دي، خو په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو وګړي مزدوري کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو دا مرکز د چین لخوا په کابل کې جوړیږي چې د چارواکو په باور له افغان کارګرانو سره به د مسلکیتوب په برخه کې مرسته وکړي. یوسف خان ځدران او د موضوع په اړه نور جزئیات.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي، خو ډیر افغانان له بیکارۍ ځورېږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی، وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکارۍ کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن
به تعلیمات تخنیکی
دیوی د مسلکی او تخنیکی زده کړو څخه پرته دی ویټولنې اړتیاوی پوره کیدای نشي. نن نجار، رنگمال او نور کارکونکي لګونډوی هیوادونه راځي چې لس زره کسان کېږي، خو په ورته وخت کې سلګونه زره افغانان بیکاره دي.
صدها هزار نفر بیکار داریم.
د حکومت اجرایي رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته ځي، خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي، وایي له افغانستان سره همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړي همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
دا چې د افغانستان په اړه باندې نړیوالو یا لویدیځو رسنیو څخه لیکلي ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
په نړیوالو چاپي خپرونو کې د افغانستان په اړه ډېری مقالې خپرې شوې دي. امریکایي نیوز ویک خپرونې راپور ورکړی چې سرلیک یې دی: وروسته له سوریې، امریکا او روسیه په افغانستان کې له یو بل سره نښته کوي. د دې مقالې لیکونکی په دې باور دی چې د واشنگټن او مسکو نښته به د افغانستان د سولې د پروسې پر سر وي. مسکو به د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس کوربه وي، خو امریکا په دې کنفرانس کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. یوې بلې امریکایي خپرونې سټارز اند سټرایپس راپور خپور کړی چې د افغانستان د سولې په اړه په کنفرانس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترنګل سي. سټارز اند سټرایپس لیکلي دي چې روسیې په افغانستان کې خپلې ډیپلوماټیکې هلې ځلې زیاتې کړې دي او ادعا کوي چې له دې کاره یې هدف منځنۍ آسیا ته د ناارامۍ د ورتګ مخنیوی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د روسیې د داسې اقداماتو هدف په افغانستان کې د ناټو ماموریت تر پښتونې لاندې راوستل دی. سټارز اند سټرایپس اندا لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې طالبانو ته د وسلو مرستې د روسیې د همدغو هڅو برخه دي. افغانستان ته د امریکا د نظامي مرستو خبره له ان پی آر یا امریکا د ملي راډیو سره د امریکا د بحریه مرین ځواکونو د یوه جنرال راجر ټرنر په مرکه کې سوې ده. ټاکل سوې ده د روانې میاشتې تر پایه به 300 امریکایي مرین سرتیري هلمند ولایت ته ولېږل سي. د دې مرکې په غږیزه بڼه کې چې د ان پی آر پر ویبپاڼه خپره سوې ده، جنرال ټرنر وایي د دغو سرتیرو ماموریت افغان نظامیانو ته مشورې او روزنه ورکول دی. خو په یوه بل سرلیک کې لولو چې په افغانستان کې به تر 2020 کال پورې امریکایي ځواکونو ته اړتیا نه وي. امریکایي خپرونې یو اس ای ټوډی دغه سرلیک په امریکا کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب د خبرو پر اساس لیکلی دی. شاغلی محب دغه ورځپاڼې ته ویلي چې تر 2020 کال پورې به موږ هغه څه لاسته راوړو چې غواړو او جګړه به تر ډیره بریده یوازې افغانان پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د خلکو نظریاتو ته په ځانګړې برخه کې یوه جالبه مقاله خپره کړې ده چې د یوې افغان ښځې د تجربو یادونه کوي. ناجیه کریمی د دې مقالې په سرلیک کې دا پوښتنه کړې چې د یوې ښځې لپاره تر ټولو خطرناک هیواد کوم یو دی. لیکوال د دې پوښتنې په ځواب کې افغانستان ته په اشاره لیکلي چې دا پخپله یوه افغانه ده او د دې د کورنۍ غړو او د افغانستان مخکینی نسل تر اوسنیو ښځو ډېره ازادي درلوده. د لاس انجلس ټایم ورځپاڼې په دې مقاله کې ناجیه کریمی لیکي چې اوس 80% 16 کلنې نجونې په زوره ودیږي او یوازې 15% نجونې زده کړې کوي. کریمی د دې مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې زموږ لپاره هیڅ خوندي ځای نشته او کله چې وغواړو تغییر راولو خپل ځان به مو په خطر کې اچولی وي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د پکتیا سوداګر او تجاران له وسلوالو او افغان له وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت دواړو څخه شکایت کوي چې پر دوی په غیر قانوني ډول ټاکسونه وضع کړي او دوی نشي کولای چې په خپل وخت ګردیز ښار ته د اړتیا وړ توکي وارد کړي. دا چې نور وضعیت څه دی لسیمې د داود تپان په ریپورت کې په اړه جزئیات اورو.
په پکتیا کې تجاران او سوداګرو په یوه خبري ناسته کې څرګنده کړه چې وسلوال طالبان ورڅخه په لارو کې د موادو د انتقال ټیکس اخلي. دوی په دې خبري ناسته کې له حکومت څخه هم شکایت درلود چې د ښار په څلورو دروازو کې ترې ډیر زیات ټیکسونه اخیستل کیږي او په خبره کې چیرته له دوی څخه د غیر قانوني او لوړو ټیکسونو د اخیستو مخه ډب نشي پریکون به اعلان کړي او ښار ته به هیڅ شی راوارد نه کړي. دا پکتیا د سوداګرۍ خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار له سوداګرو سره په شریکه خبري کنفرانس کې د وسلوالو له لورې ترې د اخیستل کیدونکو ټیکسونو خبره داسې وکړه.
دا پارچې فقط خو لوګر ته ورکوي، خو تنګي په ساحه کې او بل په رامه په توسنګ په ساحه کې، د ګردیس په ساحه، زرمت په ساحه کې هم ځینو کله کله نه کله وځي. زموږ لارې د تاجر درې د ټیکس اخلي، افراد هم دا کار کوي، ځینې وخت افراد هم وځي. زموږ تاجر، زموږ تاجران نه موټر داخلي بیا غلا کوي، دا هم ستونزه ستاسو زموږ سره شکایتونه راغلي دي. ولې دا موږ تحمل نه لرو؟ که چیرې دغه پارچه ورکي، یو پارچه موږ ورکوو. د ښاروالۍ ټیکس دا حق ده، موږ یې ورکوو لایحې مطابق او د لایحې په اساس.
نوموړي له حکومت څخه هم شکایت کوو، ویل یې چې د ښار په څلورو دروازو کې ترې اضافي ټیکسونه اخیستل کیږي او د مخنیوي لپاره یې حکومت ته اختار ورکړ.
دا پارچې په هیڅ صورت موږ نه منو. زموږ تاجر ویل سوی دغه غوښتنه هم کوو، که چیرې دا غوښتنه ونه منل شي یو هفته وخت ورکوو دولت، بیا موږ بازار هم بندوو، هر کار کوی سو زموږ مالونه خلک ته خدمات نه وړاندې کوو، بیا دولت پهی کار کوي.
په دې خبري کنفرانس کې د مدني ټولنو غړیو هم برخه درلوده. شفیق الله سار د مدني ټولنو په استازولۍ د دې ستونزو د حل په موخه له حکومت څخه غوښتنه وکړه. ویل
تجارانو د شکایت کې چې طالبان هم ټیکس اخلی او دولت هم ټیکس اخلی، نو خایده داسې ده او بایده داسې ده چې یاد دولت خپل امنیتي ساحه پراخه کی او یاد مطلق دې ټیکس تیر سي، تر څو تجارت په هغه شکل سي لازم ده تجارت وکي او د ملت ملي بودیجه بډایک.
د دې په خبره کې چیرته حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي، ورس تر بلې به د تجارانو ستونزې زیات یو زور به اعلان ولسخه ووزی. وسلوالو طالبانو لا د ټیکس اخیستو په اړه رسمه آزادۍ رادیو ته څه نه دی ویلي، خو د عمارت په نوم یو سند چې ډرایورانو ته ورکړل شوی آزادۍ رادیو ته په لاس ورغلی او دا څرګندوي چې دوی له هر باردار موټر څخه 4000 روپۍ اخلي. د ګردیز ښاروالي اسمت الله خالد د څلورو دروازو د ټیکسونو اخیستو په اړه وویل، دوی د ښاري محصول ټیکس د وزیرانو شورا د پریکړې او لایحې پر اساس لاغو باردارو موټرو څخه اخلي چې په ګردیز ښار کې تخلیه کیږي.
ښاري محصول ښاروالۍ ریاست له هغو موټرو نه اخلي کوم موټر چې داخل د ښار کې خالي کیږي، او دغه لایحه په مرکز کې جوړه شوې ده. د مرکز نه موږ ته راغلې ده، شورای وزیران کښې پاس شوې ده. نو پخوا هم ستا د خلک ګچ عادت شوي دي، پخوا نه وه تطبیق شوې، خلکو سره جوړجاړی شوی و. بل ټرانزیټ موټرونه پیسې اخیستل کېږي، اوس موږ ټرانزیټ موټر پیسې اخیستل بند کړي دي. یوازې د لایحې مطابق په لایحه کښې 400 روپۍ دي، هماغه پیسې له موټرونه موږ اخلو.
نوموړي زیاته کړه، دوی په غیر قانوني ډول هېڅ شی له کوم تجار یا سوداګر څخه نه دی اخیستی او نه یې په څلورو دروازو کې داسې کوم کار شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسې سړې اړیکې ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنیو ته وکړه. تفصیل احمد شیبر ورکوي.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکېچ خبرې کړې دي.
ټیلرسن وویل
موږ
تر ډیره د خپل منځ اړیکو پر ښه کېدو وغږېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلې شول چې تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیه د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوي ګټې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو، حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو. خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي یوازې ملتونه نه ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې له کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
په مسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي دي چې سبا به د مسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشتي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف حیدری وکړي. د اورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان ټپیان شوي دي. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظری نه وي او اړیکې ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه کې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر کړنو سترګې پټوي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سو. او یو پاکستانی وګړي اعتراف کړی چې د برازیل او لاتین امریکا د خطرناکو ځنګلونو للارې امریکا ته په قاچاقي ډول لږ تر لږه اتیا تنه افغانان او پاکستانیان انتقال کړي دي.
رحمت الله افغان چې د سیمې او نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو جزئیات تاسو ته ویل. په لنډه توګه باندې دا خبرونه کولای شي تفصیلي توګه باندې د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com او همدارس په فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې پیدا کړئ. اوس هم ورزو د کډوالو د بیزای شوی په اړه رپورټ ته. په تیرو درې میاشتو کې په لسګونه زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بیزای شوي دي. ملګري ملتونه وایي تر 500 زرو زیات افغانان بیزای شوي. خو د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي د بیزای شویو کسانو شمیر تر 300 زرو اوړي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګری ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بېځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بېځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبار وایي شاوخوا 40 زره تنه بېځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 55 زره افغانان بېځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس شاغلی صبار ازادي رادیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40 زره تنه بېځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع تر اوسه پورې تقریبا 40 زره کسان displacement یا بیزای شوی ده. تقریبا نقا ولایتونه چه درمیاش که بیزای شوی خلق ننگرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه که هم
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید وروستیو جګړو په علت د بیځایه شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بیځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بېځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تېره اونۍ نږدې 14 زره تنه بېځایه شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سږ کال به شاوخوا 4.5 لک افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرنه او یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس د ازادي راډیو د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رسیدلی. لومړی د ازادي راډیو د یونیسف په ګډه همکاري د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د حقیقت څه دی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لوی سببونو څخه شمېرل کېږي. دا چې صحي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نېغې اړیکې لري د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د کسا هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات څو کم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15.6% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لسو کسان نه شپږ کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید څکله چې استفاده کېږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبو څکلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېری مړینې د اسهالاتو نه کېږي، د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره موږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوعات کم کړو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغۍ اوس هم پکې شته. هو، فلج ناروغۍ یو عمده علت دا دی چې دا هم د خراب حفظ
صحیح او
د پاک اوبو نشتون له وجې منځته راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن مکروبونه خپریږي، د محیط لارې زمونږ خولې ته انتقالیږي، نو یوه لاره یې اوبه ده، ناپاکې اوبه. نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په څیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له څو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنا چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي کچېرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې معنا چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتو نه وروسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو تر څنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي، څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایل لو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي. او هغه هم د ضرورت په اساس.
چېرته
هوا ډیره ګرمه وي نه کولای شي چې ډیر اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطنه
کړي. کله چې تخمینی وایي مثلا څو ګلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم ته کېږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنی چې مور په خپل دا احساس کوي، دا په هیګي چې ماشوم یې تګه شوی، نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکړي.
ځینې کسان د اوبو څښلو ته دومره ارزښت نه ورکوي، یعنی تر څو چې تږی نسي اوبه نسي. حال دا چې اکثره ډاکتر وایي چې باید ډېرې اوبه د ورځې واخیستل سي، په دې هکله تاسو څه وایئ؟
د ورځنی ضرورت په اساس کله چې یو انسان د تندې احساس کوي یا د هغه نه پرته اوبه څښل کوم تاوان نه لري. البته انسان دومره ډېرې اوبه نسکي چې هغه د طبابت په لحاظ ځینې ناروغۍ دي چې هغه حالت ورسېږي، ولې اوبه څښل کوم یو حد او اندازه چې ده هماغه اوبه څښل د انسان صحت ته فایده لري. که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې تاوان نه لري. البته که هغه کسان چې ډېر زیات ورزش کوي هغوی ډېر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډېر اوبه د لاسه ورکړي نو ډېر اوبو ته ضرورت لري او هغوی د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي، او یا هغه کسانو ته چې جغښت څخه شکایت لري نو هغوی هم کولی شي خپل وزن د کموالي لپاره کولی شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځینې نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګ لیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي د اوبو سره یو ځای کوي او د هغه څکل د هغوی د صحت لپاره ډېر زیات ګټور دی.
جلد ته اوبه څومره فایده رسولی سي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډېر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هماغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅښي، یعنی دا په دې معنا چې کچیرې هماغه د ضرورت وړ اوبه ونڅښي نو تغیرات منځته راځي. انسان د تندې احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي او همدارنګه هغه خپل ځان ته نښې نښانې لري. خو د دې ټولو نښو نښانو د مخنیوي لپاره او یا هم دې لپاره چې انسان پوستکی شاداب واوسي نو
باید اوبه وڅښي. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې حتی د اوبو خوند بدل شوی دی. کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنګ او ذائقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوند،
بی خوند ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیات نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤونې اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه و نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته د هغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمونږ نلونه کچیرې موجودی هغه پاکې اوبه دي، د بمبې اوبه چې د یو څا څخه لاسته راځي هغه پاکې اوبه دي، هغه څاګانې چې سری پټي هغه پاکې اوبه دي، او همدارنګه هغه چینې چې ساری پټي هغه پاکې اوبه دي، کاریزونه چې ساری پټي پاکې اوبه دي. یعنی هغه اوبه چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکې سرچینې نه لاسته راغلي پاکې اوبه دي. 50% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. کچیرې د کورنۍ په کچه پاکې اوبو ته یو کور لاسرسی ونه لري، څنګه کولای شي چې ناپاکې اوبه پاکې کړي؟ موږ ډېر اسانه طریقې لرو. یوه طریقه د جوش ورکولو یشولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبیعي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه به له منځه نه ځي؟
نه، یشول یوازینۍ طریقه ده چې ډېره اسانه ده، او د هغه په واسطه موږ کولی شو چې میکروبونه له منځه یوسو. حتی که چیرې په صحیح ډول سره جوش شي، صحیح جوشول په دې معنا
چې ډېر جوش شي،
جوش شي کله چې په قڼۍ تولیدېږي د هغه نه وروسته هم 3 دقیقې نور
کې خودل سي.
یا کله چې اوبه د لوخي نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوش درې سي
او هغه اوبه ته جوش اوبه ویل شو، یعنی بلاسو کې. نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانوني تولید کې 3 دقیقې 4 دقیقې نور موبه یکدو، نو دا پاکې اوبه دي. موږ دا کولای شو دینه استفاده وکړو د څکل لپاره. پاکې اوبه دي میکروبونه له منځه تللي، ډېره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه من کلورین استفاده ده. په کلو کې من کولای شو کورونو
کې باید وچی
سره من کولای شو کلورین استفاده کو، په ساکه هم کولای شو. او همدارنګه کومې اوبه چې موږ د ناپاک منابعو نه لاسته راوړو کېدای شي هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاسته راوړو په اودانونو کې، نو هماغه اوبه موږ کولای شو چې پاکې کړو. او د پاکولو لپاره یې ډېر اسانه طریقه ده. په بازار کې ډېر عام کلورین خرڅېږي، مایع کلورین، هماغه په سرپوخ باندې دوه نخې لري. من د هغه لپاره کولای شو چې یو سطل چې تر لس لیتره اوبه پکې ځایېږي، د لس لیتره اوبه گنجایش ولري، لس لیتره اوبه اچو، بیا د هماغه سرپوخ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري چې اولنی ټیټ خط د لس لیترو لپاره دی، دویم خط د شل لیترو لپاره دی. د هماغه لس لیترو په اندازه کلورین دو بوتل نه اچو او اوبه سره یې ګډو، نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره اګدو په خپل هار
مکروبونه لمانځه لرسي
او ساري پټو چې دا د مکروبونو د لمانځه تک سبب کیږي، او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کېدای شي چې رسوب وکړي. نو بیا موږ د نیم ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولی شو. ډیره اسانه طریقه ده، کچیر شل لیتره اوبه وي نو د هغه لپاره موږ د هماغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترڅو اوبه پاک شي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو او ریدونکو سلامونه. د دې بیا هم د حقیقت صدای د خبرونې په لړ کې د چارواکو سره مرکې لرو. ومغفتل دازل د کابل ګرنیزون د عمومي قمندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان کستونز موجوده وي د ستونز په اړه دوی سره مرکه ولرو. مننه جنرال صاحب چې تاسو وخت راکړو مرکه لپاره.
ډیر مهرباني در افتاک نه تاسو مننه کوم کورمدان.
جنرال صاحب کله چې د کابل ګرنیزون پسته یو وګزن وروسته بیا فعالیتونه پیل کړل، د خلکو سره تصور هم داسې و پخوانی ګرنیزون فعالیتونو ته په کتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره په کابل کې هغه پخوانی نظم چې کوم و هغه به بیا رامنځته شي، ولې وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې؟ یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بېلابېلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانوالی دی موضوع څنګه پیښه کړی او که څنګه، یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک ورنه خبر نه دي، کله تا د فعالیتونو په اړه په لنډ ډول معلومات
راکړئ. تاسو نه مننه. د ناهیلۍ سره خو زه ډېر موافق نه یم. البته د کابل ګرنیزون له کومه وخته چې تشکیل جوړ شوی ده او ځانګړی د کار لایحه لري، د وظایفو لایحه لري، او یا د کومو اهدافو په خاطر چې ترتیب شوی ده، د هغه اهدافو د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي. موږ په تیرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د اوس لپاره په دې موږ په دې نوي حکومت کې یو کال او څو میاشتې سابقه لري، زیاته نه ده. او په دې یو کال او څو میاشتو کې چې کوم چې زه دلته معذب شوم، د ورځې نه تر اوسه پورې موږ هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکام و صلاحیت و مسئولیت را سپارده موگه دیر که مختت لیو. مثلا موگه لیبتدانه خپل جوڑخ تنظیم کرده، خپل تشکیلات با نیم کار کرده، او پا زمن که خپل مسئولیتونم چی کم لرن دیگو پا آرمانده موگه تریوها ده بریاوی لرو. دی خلکو توقو تامین دی امنیت او دی کابل گرنیزون لوی قماندانه هم پا امدی اساس جوڑه سویده. تاسو ته معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزونونه تیر شوي دي. ګرنیزونونه داسې وخت چې مثلا د جنګونو دپاره استعمال شوي دي، منظمې جبهې مثلا اداره کړي دي، او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله، او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو په راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده. ولې د یو غټ قوت لرونکي وو او د ډېرو صلاحیتونو لرونکي وو، ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د دیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو، نو ګرنیزون دلته خپل نخ په خپله سطح او خپل اندازه لري. په دې معنی چې ګرنیزون د اوس لپاره یوه د هماهنګۍ اداره ده، د همغږۍ او د قوماندې د یووالي او د ښه تشریکي مساعي د دې لپاره کارونه کوو. زه به داسې درته وایم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې له پخوانه د دغه قوتونه د سیم متلاشي کار کړی، امنیت په خپل ځړه او پولیسو په خپل ځړه او اردو په خپل ځړه. ولې کله چې ګارنیجن را مینته سوی او ماته د مسؤلیت راسپارل سوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قمندې را مینته کړو. دا کار مو کړی په دې اړه. اوس موږ په لوړو وظایفو کې یو خو د عادي مسایلو عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه دي. د جزو تامونو تر منځ په دې کې موږ زیات کار نه لرو. ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي میلمنو د تګ راتګ په اړه ده، دا موږ په ګرنیجون کې دلته پلان گذاري کوو. د دریو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د دریو قواو د اپراسیونونو مسؤلین راغواړو. دلته مثلا پلان گذاري کوو، د هغو منظوري هم د ګرنیجون په صلاحیت کې ده، تقسیم د کار ورته کوو. هغه ټول وظایفو ته ځي او هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي، بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو، او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخته تللي دي. د همغږۍ مسله ده. خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده، او د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځان نه مثلا ارزیابي کوي، یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی سم چې هغه څه چې مخکې وو، هغه ناخوالې، هغه کمۍ، هغه دوګانګۍ، یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس دپاره نشته. مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومیه وظایفو کې هم، مونږ د اردو، امنیت، پولیسو ترمنځ ډېره ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوع اصطکاک یا برخورد یا مثلا جدیت او حساسیت رو د موږ په منځ کې نشته. یعنی موږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې، مثلا قمندانۍ د عمومي ګارنیجون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قمندانۍ اعلی پورې ګارنیجون مسؤلیت لري چې ټوله قمانده په خپل لاس کې ولري. په بل قدمه کې ښکته موږ مثلا بل قمانداني لرو چې هلته دا بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قمندانیت تنظیم سوی ده. په درېیمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي. د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي. د بې پلیټو بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه تر سره کړی دي. د تورو خیخو د موټرو د مخنیوي په اړه خپل کارونه تر سره کړی دي. اصله هم به سندونو راټول کړی دي. د دایاک پروسې ته مسپارل دي.
د ټول خلکو لپاره یو شان دي کنه، ځکه
یو شان
دي چې ډیر زلستاس کارونه کې ته مداخله کیږي او د چارواکو لخوا او تاسو خپل
زبر د اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقاماتو ته درناوی کوم، او زه په خپله داسې څوک نه یم. زه له ټولو سره ډېر ښه شناخت لرم. ولې دا چې زه د یو چا سره یو رقم برخورد وکړم، د بل چا سره بل څه دا نشته. موږ همیش تاسې د دې پوښتنه کولای سئ چې د لوړو مقاماتو که هغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي، او یا د دولت په لوړپورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي، موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده. که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلې راوستلی هم دي، که اصله هم لیدلې ده راوړې هم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلې راوړې هم ده. او تر یو حده پورې کار سوی، یعنی موږ د خپل کار نه راضي یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت ده خپله د جنګ زیږنده ده، او د دې د 15 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کرکټرونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه درته نه دی راغلي؟
نه، ما ته فرمایش چا نه راکړی. که راکړی دم په ډېر ښه وزه باندې مې بیرته جواب ورکړی ده او قناعت مې ورته ورکړی ده. یعنی شوی ده به خامخاشتن
کارواکو لخوا مثلا یو څوک په ځینې مثلا غیر مسؤولو په اړه، یا مثلا د
بیپلیټه موټرو په اړه، په دې اړه باندې نه شته. دا فرمایشونه خدا وطن د مناسبات دي، کیدای شي ما سره کیدای شي خدانه به هر څوک فکر اتلای شي د دولتي چارواکي فکر اتلای شي زموږ د پارلمان غړي فکر اتلای شي زموږ مثلا متنفذین فکر اتلای شي ولې ډیر فشار نسته زه په خپل دې فشار
کې یو حالت موجود وي هغه د قانون په کېدل ودا په ستونزه سره مخ شي یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د دېونه قوی دي کړي دوی د فانه مثلا چې د خلکو تما ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو په کده دوی د فانه راسي چې کی فکر نه کوي تاسو قانون ول ستونزه سره مخ کی
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق کوونکو پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري څومره باید حوصله ولري او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یا دې چارواکو ته قناعت ورکړي دا موږ کړی لبل پلوه خامخا نارضایتي او ګیلي او خبرې دي وطن په حساب دا هم را منځته شوی دي خو موږ اوس په دې نوي کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقاماتو ته وړاندې کړی دي چې غوی موږ ته باید یو طرز العمل یو کړندار را ثابت وي په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه ساته او څه رقم برخورد باید وسره وکړو ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو. دا چلن کې د دولت
لوړ پوړو چارواکو سره
نه ده چې
کوم موضوع شي وي تاسو یو
خو کله به پېښه شوي نو دا خو ستا خامه خاصه خو موږ اوس وخت دي چې موږ سره باید لوړ مقامات زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک وکړي هغه په دې معنی چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات لپخوانه او دا د اوس زیږنده نه ده دا د دیارلس کاله څوارلس کاله مخکې زیږنده مو او لپخوانه پنځه کاله چې د طالب نه پاتې وو پنځه کاله مخکې د مجاهدینو حکومت دا ټولو کې د حالاتو نن موږ دې حساب دي ته حسابګیري ته سره ناست
یو ډېر احمد صاحب کوم برخو کې مثلا څنګه سره تاسو مخکې
دې چارواکو خود دغه د تخلفاتو په برخه کې مثلا د وسایط او غیر قانوني وسایط موجود دي یو کلی وسایط ورته وایي چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایط موجود دي بعضی مثلا د زور په اساس بعضی د خپل ذوق په اساس باندې د تور شو وسایط مثلا چاغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایط موجود دي یا مثلا اسلحه د یو مل دوه مل چې درې مل تر څلور پورې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي شوی دي او مثلا شلو ته توجه شوی دي یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترم غړو د یو دوه وسایط پلیټ راخصل سوی د شلو ته ورکول سوی ده حتی خپلوانو ته ورکول سوی چې دا موږ سره دا شواهد مدارک شته موږ په خپل وار سره خپل لوړ پوړو چارواکو سره خپل مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو ټول کار به په زور نه کوو د سرک په سر به نه کوو کېدای شي بعضي کارونه په اداره کې دننه وکړو مصلحت ته کینو مشورې ته کینو دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پیو کو چې په کومه وازه کې قرار لرو او دښمن څه کوي یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړل لري بل طرف زموږ خپل کمبودګان دي چې د حکومت کې نظام کې نه نه یو او بیا هم زموږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان شو یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی را مینده کو مو په خپل د ناخوالو لپاره مثلا په خپل یو بیلګه کې نو دا موږ اوس کوشش ودی کو چې موږ باید مصلحت لاره مخکې لاړ شو په یوازې دي چې موږ په چارایي کې تصمیم نیسو دی چې په واسطه ودی چې په اسلحه ودی چې په موټر ودی چې په کارتونو باندې دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کینی او دا تفاهم سره وکړي چې دا موږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله مونږ د زر دي چې ډیر زر به نتایج را ورسیږي وروسته به موږ خپل ابلاغ ورکو بیا به نو پریکړه اقدام بیا به د مراعات او د ګلې ځای به بیان وي
ډیر مننه احمد صاحب
کور مدان ډیر تشکر ډیر مننه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
پاکتون لما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے ولے پاکتون لما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے سلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تچی لخندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے تچی لخندانا تکشنا شولے